سلامت باشی برادر.
قبول سکر مرسی سر زد از
تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید و اکنون با نوریاس نوری باشید. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی تاسو ستریم شئی و بل خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې په فاریاب کې د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د امنیتی ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه د سیمه ایزو چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د بدخشان ولایت د وردوج د پیښې په اړه چې ویل کیږي د پولیس وسلوالو طالبانو ته اوښتي و، دا یوه دسیسه وه. هم د امنیتي چارواکو له څرګندونو مو خبرو. مخکې د دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، سید کمال شاه عارف ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات د دولتي ځواکونو په مشرۍ پر مخ وړل کیږي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي تر سلو زیات سرتیری چې وسلوال طالبانو نیولي وو بیرته خوشې کړي دي. او په پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمیز کارکوونکی په ډزو وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاڅون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. شاغلی فیضی همدارس په نږدې راتلونکو کې له حکومت سره د یو شمیر وسلوال طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکړ، خو د یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبان لپاره دی او په فاریاب کې ډېره بهرني وسلوال به یوازې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل سي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یوځای شوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو له طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتري کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات ودل. د شاغلی بیدار په ناسي مویس پولیس چې د قومندان جلال په نوم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي، طالبانو ته تسلیم شوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
اول قومندان جلال مشتاق د سفر سره تسلیم شو او دا د سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هیمنه منفي تاثیر وکړي. او تاسو قومندان جلال ته په وحشي ګل مرواچه وو خالي صلاحي هم نکړي.
د راپورون لمخې د پوسټې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي او د شاغلی بیدار پوینه همداسې وسول. و د شان ولایت د فاریاب تر څنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ول کیږي بهرنیان هم پکې ګډون لري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ لږ ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلام ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ټول چې په دغه نشته کې چې تیر شپه په یو واده کې رامنځته شو شپږ تنه نور ټپیان شول. د هغه په خبر اکثره وجلسوي ولسی وګړي دي، خو د دې سلام ولسوالۍ د پرختي شورا رئیس حاجی رحم خدا د تلفات شمیر لول شي او وایي چې په دې نشته کې 25 کسان وجلسوي دي. لسمی د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په دغه ولسوالۍ کې لدې مخکې هم د غیر مسؤوله وسلوال ترمنځ خونړۍ نشته سوي دي. د هرات والی له سلما بند څخه د اوبو اخیستلو د پیل خبر ورکوي. محمد آصف رحیمی وای د سلما بند د اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو اخیستل پرون د دې بند دروازې له تړلو سره سم پیل سو. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پروژه چې په 1906 میلادي کال کې د هند په مرسته پیل شوی و، د سردار محمد داود خان د جمهوری ریاست د دورې لخوا له مهمو پروژو څخه و، خو د دله وجل کېدو وروسته د بدلونونو له وجې تر اوسه ځنډېدلې و. د هرات والی شاغلی رحیمی په خپل فیسبوک باندې کې وایي د سلما بند رغونی پروژه له 40 کلونو انتظار وروسته د افغان او هندي انجنیرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. بیا هم شراغلاست. په پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمیز کارکونکی د وسلوال کسانو لخوا وژل شوی دی. د وژل شوي کس نوم اقبال بیګ ښودل شوی. ویل کېږي چې بیګ د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو ضد څانګې کارکونکی و. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو پر نوموړي پرون سهار وختي په خپل کور کې ډزې کړې او ویشتلی دی. د چارواکو وینا د دې وژنې د عواملو په اړه چې د نوموړي د کور وسلوال غلا، فرقې تشدد او افراطیت کېدای سي، تحقیقات پیل شوي دي. ویل کېږي چې اقبال بیګ اسماعیلیه شیعه و. وسلوالو په تېره مارچ میاشت کې په کراچي ښار کې د اسماعیلیه مذهب شاوخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقې تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یوه هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نسي هوارولی. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک سوه، دا د سیمې هیوادونو ته د دغه موافقې په اړه چې اندېښنه یې څرګنده کړې د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندېښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. تهران د یو شمېر هیوادونو لکه عراق، سوریه، لبنان، یمن او بحرین په کورنیو چارو کې په مداخله تورن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له کویت وروسته قطر ته ولاړ او په پام کې ده چې نوموړی به له عراق څخه هم کتنه وکړي. ناټو وایي د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګران ګوند پر وسلوالو د ترکیې د هوایي حملو په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناټو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناټو کې د دې تړون د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ترکیه پوځ په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده. همداراز ترکیه رسنوي پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري وکړه. او د اوکرين سرحدي پولیس وایي یو روسي پولیس د مهماتو د یوې ډکې لارې موټر سره نیولی دی. د اوکرين د سرحدي ګارډ ادارې پرون په یو بیان کې وویل تورن منلې ده چې د روسیې د پوځ د راکټ او توپچي ځواک جګړن دی. د اوکرين د سرحدي ګارډ ویان وایي تورن افسر د مهماتو د رسولو مسؤل و چې د مهماتو د انتقال په وخت کې دوی ونیوه. د ایران د وبخشي د اوکرين سرحدي ځواکونو په همدې لارې کې د شنبې په ماښام یو بل کس هم ونیوه چې ځان یې د روس پلو بیلتون پالو جنګیالی باله. چارواکي وایي دواړو تورونو بې نښانه پوځي کالي اغوستي وو. د اوکرين د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي دې ته ورته شاوخوا 200 موارد لیدلي چې په لاروی کې بار لاسي بمونه او د توغندۍ او توپ د مرمیو په ګډون مهمات پکښې انتقالېدل. د خبرونو پای.
خبرنامه لا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی به هم د خبرونو ولولي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز کوي.
در این عملیات که مشترکاً توسط ارگان‌های امنیتی کشور راه اندازی شده و دو درستی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات‌ها فعلا حضور دارد.
د بدخشان ولایتي چارواکي په وردو جلوس ولای کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي.
اول کومندان جلال چې شپږ دېرش نفرو سره تسلیم شول او دا د سرحدي پولیسو امنیتي پولیسو پر روحیه باندې منفي تاثیر وکړي.
د حکومت اجرایه رئیس چې پرون یې په کونړ کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و، هغه د هیواد یو رښتینی خدمتګار وباله.
دنیا حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی د ملک او د وطن وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام درته خپروو. د ولسمشر د لومړي مرستیال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر هم ورکوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې که ورانکاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوندې سیمې سږکال پسرلی د جګړو د موسم له پیل سره سم ناامنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حملې پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان پکې مړه او ټپیان شول. د اکثرو دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی، خو ښاغلي فیضي له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال ناامنه دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلي فیضي دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د فاریاب ولایت ترڅنګ دغه راز د بدخشان ولایت هم په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد و. د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. د بدخشان مرستیال والي د پوستې سرتیرو ته د وسلو او مهماتو د نه رسېدو خبره ردوي. وایي هلته دومره اکمالات شوي وو چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې څو اونۍ مقاومت کولی شوی، خو ملي او سیمه ییز پولیس د یوې توطیې په نتیجه کې تسلیم شول. بیا هم احمد تکل.
د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د روان کال په پیل کې د ملي اردو د څه باندې دیرشو سرتیرو د اتلولۍ او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغو د سرونو د غوڅېدو کیسه په ټول افغانستان کې خوله په خوله ګرځېده. خو له همدې ولایت څخه دا ځل د خیانت راپورونه راځي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو مخکې ویلي وو چې د وردوج ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له څلور ورځو مقاومت وروسته وړمه شپه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول، خو پرون یک شنبه همدې چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د تیرګران پوسته چې سرتیری تسلیم او وروسته خوشې شول د ولسوالۍ په 40 کیلومتره واټن کې موقعیت لري. زیات شمیر سرتیری او په کافي اندازه مهمات او اکمالات یې درلودل.
دغه پوسته په 40 کیلومتره د ولسوالۍ د ورزش کې پاتې او په دې کې 200 نفره سرحدي پولیس، امنیت پولیس او محلي پولیس موجود وو. دلته کافي اندازه غذایي مواد، اوبه، اسلحه، مهمات موجود وو. حتی تر درې میاشتو پورې دوی کولی شو چې کار وکړي. اما ټول پولیس محلي دي، طالبانو سره مخکې روابط درلودل او د دې انتظار یې وستو چې چېرته سخته ورځ راغله او وزنه د طالبانو خواته بنده شوه. دغه ارتباط به موږ ته ګټه وکړي. بالاخره طالبانو په طرف ته ولاړ.
په وردوج ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو مشر قماندان جلال دی چې د چارواکو په وینا له طالبانو سره یې لاس درلود او د تیرګران د پوستې پولیس د ده په هڅونه تسلیم شول. ویل کیږي چې جلال د جمعیت اسلامي تنظیم له قماندانانو څخه دی. د بدخشان مرستیال ولی ښاغلی بیدار وایي چې د جلال په مشرۍ د سیمه ایزو پولیسو تسلیمۍ د سرحدي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
او دا دې سرحدي پولیسو امنیت پولیسو پر هیبانی منفی تاثیر وکړي. او حتی قمندان جلال ته یې په وخت کې ګل عمر واچوه، خالي صلاحیې هم نه کړې. ممکن په آینده کې ملحقه سرحد د طالبانو دولت مقابل کې ورنه استفاده هم وکړي.
د راپورونو له مخې د پوستې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي او د ښاغلي بیدار په وینا همداسې وشول. بدخشان ولایت د فاریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ویل کیږي بهرنیان هم ګډون پکې لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د بدخشان د وردوج د پیښې په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو د نړیوالو ورځپاڼو د وروستیو مطالبو غټ کې ملالۍ بشیر دراوروي.
هندوستان ټایمز په خپل اخري غړنه کې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د پولیسو د یو مرکز کنټرول ترلاسه کړ او له درې ورځو نشته ورسته شاوخوا سل پولیس او سرحدي افسران طالبانو ته تسلیم شول. د هندوستان ټایمز په وینا دا له هغه وروسته د افغان ځواکونو طالبانو ته لویه تسلیمي ده چې امریکایي ځواکونه او د ناټو جنګي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. د ورځپاڼې په وینا د پولیسو د دغه مرکز د لاسه ورکولو وروسته د بدخشان په وردوج کې چې د نورو ځایو په پرتله آرام ګڼل کېدی افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ دي. په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو دې مرکز ته د رسېدو لپاره خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي ځکه چې د بارانونو له کبله سړکونه خراب سوي دي. هندوستان ټایمز لیکي چې دا څرګنده نه ده چې ولې په دې مرکز کې د شته ځواکونو د مرستې لپاره نور ځواکونه ونه لېږل شول، خو د پیچلو او کژو درو له کبله هلته الوتکې نسکشن. هندوستان ټایمز د بدخشان د ولایتي شورا د رئیس عبدالناجی نظری لخلی لیکلی کله چې دا ځواکونه په وردوج کې تیر سه شنبه د مخالفینو له حملو سره مخامخ وو د هغوی د ملاتړ لپاره سیمې ته هیڅ ډول مرسته ونه لیږل سوه او هغوی بل لار نه درلوده او له طالبانو سره یو ځای شول. د یادونې وړ ده چې د بدخشان امنیتي چارواکو پرون د طالبانو له بنده د دغو ټولو سرتیرو د راخوشي کېدو خبر ورکړ. نیوز ویک خبرونه هم په خپل وروستي غاڼه کې د افغانستان په اړه یو پزړه پوری راپور خپور کړی دی او پکښې په افغانستان کې د نجونو لخوا د هلکانو د کالو پر اغوستلو تمرکز کړی دی. نیوز ویک لیکلی په لویدیځ کې شایع دا کار د جنسي هویت د څرګندونې له کبله وسی، خو په افغانستان کې دا کار د ټولنې فشار او ظلم ته د ځواب ویلو ښکارندوی دی. د نیوز ویک په وینا د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي نجونې ځینې وختونه کولای سي په ښوونځیو کې زده کړې وکړي، ورزش وکړي او حتی له کوره د باندې له خوندو سره د لارې مل سي او د کورنۍ لپاره له کوره د باندې ځینې کارونه وکړي. د نیوز ویک په وینا که یوه کورنۍ زوی نه لري د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لور یې په ټولنه کې د دوی د مقام لوړولو سبب ګرځي. نیوز ویک د یوې نجلۍ چې نوم یې مینه دی په اړه لیکلی چې د هلکانو کالي اغوندي او په یوه دوکان کې کار کوي. دغه نجلۍ بې وزلي اړیستلې چې د هلکانو کالي واغوندي، خو دا مني چې په ژوند کې تر دې ښه شیان غواړي او غواړي یوه نجلۍ وي او لکه نجونې داسې عمل وکړي. د نیوز ویک په وینا د مینې دا حالت به ډېر دوام ونه کړي او په راتلونکي کې به خور د دې ځای ونیسي. خبرونه زیاتوي د ځینو کورنیو لپاره د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لور په ټولنه کې د ښه ځای درلودو په مقصد نه بلکې یوازې د اقتصادي لحاظه د ځان ژغورلو په خاطر وي. دا نجونې اړ دي چې د بالغېدو عمر ته تر رسېدو وروسته بیرته د نجونو په څیر ژوند پیل کړي، واده وکړي او ښځه اوسي. نیوز ویک خپرونې د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ له خولې لیکلي چې خلک د نجونو په اړه بدې خبرې کوي، پر سرکونو په نجونو پسې ژغونه کوي. کله چې زه داسې شیان وینم نه غواړم یوه نجلۍ اوسم که هلک یم زما سره داسې چلند نه کوي. د افغانستان د پارلمان یوه غړې ازیتا رفت چې د څلورو لوڼو مور ده او مشره لور یې د هلکانو په څیر کالي اغوندي وایي چې د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي نجونې په افغانه ټولنه کې د ښځې د کم ګڼلو دود ته یو ځواب دی.
ازادي راډيو او ريډيو سهار 8 بجې او 6 دقیقې کېدون کړي له حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې پرونی په کونړ کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس حاجی میا حسن وبخي عادل د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. هغه د هیواد یو رښتینی خدمتګار و. بالا حاجی میا حسن عادل د وسلوالو په ډزو وژل شوی و چې پرونی جنازه په اسدآباد کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغه د جنازې په مراسمو کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. عبدالله دغه راز په خبرو کې حاجی میا حسن یو خپل نږدې ملګری و. بالا د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم فاتحي او غم شریکي مراسمو کې ګډون وکړ. د کونړ والی وحید الله کلمزی راغلی پلاوی ته خراغلاست ویل او له اجرائیه رئیس یې مننه وکړه چې دوی سره یې ځان په غم کې شریک کړ.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست رئیس جلالتماب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره د نورو ملګرو د کونړ د ولسونو د نوموړي د کورنۍ او د کونړ د ادارې سره د غم شریکۍ لپاره دلته تشریف راوړی. د ده څخه او د ده د ملګرو نه ډېره مننه کوو، قدردانۍ کوو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې وویل حاجی میا حسن عادل یو مجاهد او په وطن مین افغان و.
د میا حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی دغه ملک او د وطن و او د مشرقي او د افغانستان په سر ده. د افغانستان د دشمنانو لخوا په شهادت ورسېد. د ته جنت او بهشت بدین د خدای نه غواړو او د دوی د اقوامو ته کورنۍ ته د خدای نه صبر او د صبر او اجر استدعا کوو.
په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوي شهزاده شاهد د حاجی میا حسن مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایعه وبلله.
د حاجی صاحب میا حسن دغه مصیبت د کورنۍ مصیبت نه و. دا حقیقت دی چې د ټول کونړ د پاره یو مصیبت و، یو فاجعه و، یو نه جبرانیدونکې ضایع و او ناڅاپي و او مظلومانه و، دردونکې و.
د حاجی میا حسن ورور او په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سالم احمد صالح له اجرائیه رئیس او د حکومت له نورو مسؤلینو وغوښتل چې د ورور قاتلین ونیسي او په سزا یې ورسوي.
حکومت باندې آواز دی چې دغه ظالمان چې هر چا دا کار کړل، دواړو محلي ادارو ته د خپل خوانه کلکه غوښتنه ترې وکړه چې دغه ظالمان پیدا کړي او په اعمال د خپل سزا یې ورسوي.
خلک وایي د حاجی میا حسن عادل وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې د سولې شورا رئیس مولوی محمد هاشم منیب او نور مشران وژل شوي او د روژې په لومړیو کې دینی عالم مولوی ضیاءالرحمن الایار ټپي کړی شو. دوی له حکومت غواړي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د روغتیا وزیر د څرګندونې پرون د کورنۍ د تنظیم په اړه د یوه دو ورځني سیمینار په پیل کې وکړې. د روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وایي له هم په ولایتونو کې میندې د ولایتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نجس اپی په رپورټ کې.
د روغتیا وزارت وایي د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوې شکل، د وینې د کمښت او ټیټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې هواري ته کار وشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبې په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنیو وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. ښاغلي فیروز وویل چې د زیږون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولی شي.
فاصله بین ولادتو کې تانوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خوشینۍ سره چې تر اوسه د بیلابیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نورو عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلاطاتو څخه مخنیوی کولی شي.
لگی جلو گیری میشه.
نموری هم درنگ ویل چه ده ولادتونو تر مینز واتن کولی شی چه ده میندو مشمانو دملینی کچه کمکلی. دامی روختی وزارت معلوماتو پا اساس یا امور باید حداقل د دو کلونو لپاره خپل ماشوم ته شدی ورکړي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمیر رئیسان وایي چې د یو شمیر ناوړو دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو تر منځ واټن نه مراتوي. د ارزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو تر منځ واټن سره مخالفت کوي.
کلات خدا ما خبرم که وزیر صاحب هم اشاره کردن دست خانان خود ما هم مشکل
لکه سنگه چی وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میاخیل همدارنګه له دیني علماو وغوښتل تر څو د جوماتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي هڅې وکړي. که څه هم په یوه ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطحې ته په پام سره د کورني تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه بریښي، خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یوه داسې څېړنه ترسره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورني تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازلی رادیو هاوری په افغانستان کې یو شمیر مالیه ورکوونکي پر دولت انتقاد کوي چې د ورکړل شوي مالیې په مقابل کې دوی ته لازم خدمات نه دي وړاندې کړي، خو له بلې خوا د امنیتي شورا فرهنګي سلاحکار وایي چې حکومت خلکو ته د یوې افغانۍ په مقابل کې د لسو افغانیو په اندازه خدمات وړاندې کړي، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه خدمات ښه کړي. تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت په وار وار سره ویلي چې پر عوایدو د مالیه په اخیستو کې ستونزې لري او باید خلک په ټاکلي وخت خپلې مالیه حکومت ته وسپاري، خو خلک وایي چې د ورکړل سوي مالیه په وړاندې ورته حکومت هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره ځانګړی پلان نه لري. د یوې خصوصي موسسې کارکوونکی محمد شفیق او دکاندار محمد حسین وایي حکومت ته لوړه مالیه ورکوي، خو په وړاندې د حکومت له لوري د مالیاتو د لګولو له پلان څخه خبر نه دي.
او دمنګه د ماش 10% دولت ته په حیز مالیزي پلان ولري. دولت مشخص دغه تاسو مالیه چې تاسو ورکوي 10% 15% دغه نه منګه دغه کار وکړي.
زمانو محمد حسین کټوازه هم په کال کې سلوی زر افغانی مالیه ورکو. باور به خدای وکړي تر اوسه پورې به خوشبینی نه دلیدلې نه کوم کار ته کړی.
په افغانستان کې حکومت پر خلکو، موسسو او ادارو د مالیاتو د قانون لمخې مالیه وضع کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت هر کال په دریو کټګوریو کې له کوچنیو، منځنیو او لویو مالیه ورکوونکو څخه مالیه اخلي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په نوره نړۍ کې خلک په خپله خوښه او په منظمه توګه دولت ته مالیه ورکوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې له یوې خوا د مالیاتو د ورکړې سیستم ابتدایي دی او ادا کوي چې له بل لورې د مالیې د راټولولو حکومتي کارکوونکي په فساد کې ښکېل دي. دوی وایي مالیه اخیستونکي مامورین هغه کسانو ته چې په سمه توګه مالیات ورکوي ستونزې جوړوي. د پوهنتون استاد سید قیاسیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بلکې د مالیه راټولونکو فرهنګ داسې دی چې خلک اړباسي او ورته لارې ښي، دومره پیسې مونږ ته راکوي تاسو ته به د مالیه لږه راولو. د مالیه مامورین لکه د غلو په څېر په مارکیټونو ګرځي، دوکانونو کې ناستي، خیاط سره دوی ناستي، مستري سره دوی ناستي، بل سره دوی ناستي او ټوله ورځ دوی دي او معاملې دي.
مالیه یوه جبري تادیه ده چې حکومت یې له خلکو څخه اخلي او په مقابل کې د امنیت، روغتیا، پوهنې، کارموندنې او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د معاش د قانون پر اساس تر 500 افغانیو پورې مالیه نسته. له 12,500 افغانیو څخه 2%، له 12,500 څخه تر 1,00,000 افغانیو پورې 10%، او له 1,00,000 افغانیو څخه له پورته معاش څخه 40% مالیه وضع کیږي. بلخوا د مالیه وزارت وایي چې تیر کال یې له 23,000 اصنافو او 1,000 کوچنیو شرکتونو، 15,000 منځنیو مالیه ورکوونکو او 450 لویو مالیه ورکوونکو څخه 14.3 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د افغانستان د امنیت شورا فرهنګي سلاکار استاد نجیب منلی بیا وایي حکومت له خلکو کم مالیه اخلي او په وړاندې خلکو ته ډیر خدمات وړاندې کوي.
هغه خدمتونه چې حکومت ټولنې ته وړاندې کوي عمدتاً د امنیت خدمت دی، پولیس دی، اردو ده، داشن دی، صحت خدمت دی، د معرف خدمت دی، د عدالت خدمت دی. په افغانستان کې مونږ مالیه کمه ورکوو مګر خدمات زیات اخلو، یعنی مونږ د یوې افغانۍ په مقابل کې تقریبا د لسو افغانیو خدمتونه ترلاسه کوو.
د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د مالیې منظم نظام او څیړنې نسته، نو په ګمرکونو او دولتي ادارو کې د پراخ فساد له امله ډیر عواید شخصي جیبونو ته ځي او دولت له دغه پیسو څخه بې برخه پاتې کیږي چې باید له دغو کسانو سره قانوني چلند وسي.
په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټي اونیس پروګرام درته خپرو او د پنانیوالو موضوعاتو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستیو څرګندونو حال درکو، خو لومړی اوس په سید کمال شاه عارف ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیات مشري دولتي ځواکونه کوي. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوال ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د هرات والي له سلما بند څخه د اوبو اخیستو د پیل خبر ورکوي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو سیمیز کارکوونکی پرون په ډزو وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ناټو وایي د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګران ګوند پر وسلوالو د ترکیې د هوایي حملو په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. او د اوکرين سرحدي پولیس وایي او روسي پولیس یې د مهماتو د یوې ډکې لارۍ موټر سره نیولی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د دې هیواد اردو له دې کبله چې د پوځي پرسونل له کمښت سره مخامخ و ځینې سیمې له لاسه ورکړي. اسد په دې اړه پرون په ټلویزیوني وینا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن ومنله چې په اردو کې د پرسونل د کمښت له کبله ځینې سیمې له لاسه ورکړې، خو ده دا هم وویل چې د هیواد اردو یې د ملت د دفاع توان لري. اسد ژمنه وکړه چې په دې جګړه کې به ګټونکی لور وي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې د هیواد اردو یې د انساني ځواک له کمښت سره مخامخ ده، خو دا مسأله په دې معنا نه ده چې د سقوط په اړه دې خبرې وسي. اسد وویل د ځینو سیمو اوسیدونکو له اردو سره د مرستې په هدف وسلې اخیستې او دا مسأله د جګړې په اړه په تصمیم نیولو کې برخه لري. د جنګي کسانو د کمښت له کبله سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې پر وفادارو ملیشو اتکا کوي. د سوریه د اردو د پرسونل شمیر په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیله مخکې 350,000 وو او اوس تر 200,000 راکم شوی دی. اسد وویل د هیواد اردو یې له ځینو لومړیتوبونو له کبله اړه سوه چې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. د ویل دا اړین و چې بحراني سیمې ځانګړې کړو او په هغه ځای کې خپل حضور قوي کړو. د ویل چې د سوریې د سرتیرو په اړه د دوی اندیښنو دوی اړ ایستل چې ځینې سیمې پرېږدي. اسد وویل موږ اړ وو چې په ځینو سیمو کې خپلې ژمنې پوره کړو، خو اردو ونه کړای سو چې د هیواد په هره نقطه کې دی حضور ولري. اسد د اردو د قوي کولو په مقصد پرون د هغو کسانو لپاره عفو اعلان کړه چې د عسکري له قانونه یې سرغړونه کړې ده او له پوځه وتلي دي. اسد همداراز وویل چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د سیاسي مذاکراتو ملاتړ کوي، که دا مسأله د سوریې د اوسني بحران په حل کې کم رول ولوبوي هم. خو اسد دا هم وویل چې هر اقدام چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره نه وي بې معنا به وي. د سوریې د کورنۍ جګړې له پیله په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې 310,000 کسان وژل شوي دي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترمم، امیدوارم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي، یعنی تر پنځو بجو پورې. پرزین هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا د خوراکي موادو، خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. د فراه ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به پر نورو کورنیو هم دا ډول مرستې وویشي. جزئیات یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرستې سره پر کابل سل بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامانالات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځایه شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوې وي.
هغه خلک چې بې جا شوي دي، د خاک سفید و بلابلوک د باپوا او د جوین څخه او د پشترو د خلکو څخه چې راغلي دي مرکز ته او عرضې یې کړې دي مقام ولایت ته، مقام ولایت وروسته موږ ته راجع کړې دي. او موږ هم دوه دانې ترپاله دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیپ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توضیح کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی یو سل پنځوس کیلوګرام سي او یوولس کیلوګرام غوړي دي.
له بلې خوا هغه کسان چې دغه توکې ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرې ایښي او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې شش کال د فراه ولایت د نامنه ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
و امرودل چې په فراه ولایت کې په ځینو بې ځایه شوو کورنیو مرستې وویشل شوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره پرون یو کمپاین پیل کړ. له دې وزارت چارواکو وویل چې د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په تېره بیا په الکولي مشروباتو د روږدو کسانو لخوا ځورول کېږي. په دې اړه به د یو شمېر کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
دا وړه غلط کار ده، بد کار ده، دا ښه کار نه ده، غیر اسلامي کار ده. دولت دا ده چې دې مطلب مخنیوی وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکۍ بازار کې ګرځي، یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختنه نشته، خپل سرانه برو بازار کې ګرځي، چې کور طرف نه سنبالې بازار کې هیڅ خبر نشته، ازار نه ویر کېږي، خپله خرابي ټول خلک خراب دی.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیلی نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي. او دې سره باید سړی اس کار وکړي چې سیتور ته وکړي، یا اس یو کمپاین له جوړ کړي چې دې نه باید لاس والی.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي اونیس پروگرام دی. ازادي راډیو اونیس پروگرام ساسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام خبرې دوته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خپرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سږکال له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واري بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نه وي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو ته خبرو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغو پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پتی زه ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ازادیرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټولو مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وې 0 00 4 0 0 2 4 0 0 4 0 2 4 4. د خدای پامان په مخه مو شه.
زه په فراده ولایت د کلستان ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کې زه خلکیانه بیر کړم، وړمه عسکری ته بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جذاب ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سادي یا ساده هم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ 0 00 4 3 0 0 4 5 0 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
الو السلام علیکم زه نعمت الله روزګان د ولایت دګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم دګیزه په ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه مېلمنه دی زه نوې راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور سړی په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د پنځوس کاله پورې عمر لري اووه کاله کېږي چې دګیزه په ولسوالۍ کې دي د غادي هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره به دا شماره باندې تماس ونیسي پراویا درې پنځوس درې شپېته څلور سوه څلور پنځوس باره دې راسي نو دا سړی معرفي کړو په لاسره ورکړو خپل کورنۍ ته وسلام
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د جګل ولسوالۍ خبرې کوم موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې دا ساز یې خراب دی وایي چې زه د ضرورت په کلي د ضرورت د کلي یم روحاني صاحب کدا چې د چا پیارې یا خپلواني مقصد راویلی دی یا د په ګیا کې سلام
وریا السلام علیکم نجیب الله تاریخی خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي زموږ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي صفر اووه نهه یو نهه څلور درې شپږ شپږ اخري اته او بله دا شمېره صفر اووه اویا اته شپېته اوولس درې سوه څلور اتیا سلام
ما دا پیغام دی زال بری د نن ولایت ته د نادادی د سیمه ته ساسره په تماس کې ما د ته والک ته تور کاری هغه څه دی د څنګه کالو دی وې زه ود نه نیژم خپل د کور ته نادره کوي هر څه کولای شي چې دغه مېره ته رنگ وي سپر آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلویش دا زما تلیفون شماره ده کولای شي دغه څه ته رنگ وي دا غلک دې د نادالی د درایي د نزانی وجه خاطر د مکتب وجه خاطر د دکان دې د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک دې کیږي و سلام
زه خپل نور الدین یم د غزنی ولایت نه کړی ولې دا دلته د غزنی ولایت کې د رپور په نامه باندې یو نفر مستا چې ویلي په یو جمعه کې وشي چې دا د کیر کې د هر مسلمان وو ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس پنځه وو پنځه یو مړی د بیا تکرارم صفر وو وو یو صفر دوا پنځه پنځه وو یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41 یو ورې بیا وایم 0 00 02 03 41 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 01 15
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جن ورک دی ځای او منځکان جن ورک ده کې ورور د دره ګونګی اوري او کې پلار اوري کې خپل څوک اوري دا ګونګی هر څوک چې نو ماته دی په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګی په لاس ورته وځي سپر وا سپر دی اته سپر وا پاز څلور سپر
وسلام السلام علیکم زه الحمد لله د هلمند ولایت د ګریټ سول صالح څخه ازادي رادیو ته دا پیغام کړم دلته د سورکی پټلې کې د ګریټ سول صالح د سورکی پټلې کې دلته یو شګه ده دوانه څنګه ده ساده تکلیف لري ډیر دې په کلو کې څو کې دا څه ده هیڅ نه خپل قریب نه څه د هر چا چې زما سره دې پردې ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم هغه د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت درکوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم شمانخیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلا ته څه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما دغه اورې شناخته یې. نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي، 0 0 3 3 3 5 2 1. شمېره یو ځل بیا 0 0 3 3 3 5 2 1. سلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوی.
من ولایت د کجکی د ولسوالۍ انتخابات کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کلیوالو څخه عاجزات خلکو یا د ترکستان څخه نور خلاصل وي ډېر کوچنی وو. نو د دې کلي د اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای زم وایي زه د سپرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور نفر دي، سترګې شنې دي. خرید په خپله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0 0 8 3 1 6 9 1 6 9 3 1. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 8 3 1 6 9 3 1. دا زموږ شماره ده. کله په حق له څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د ده په حقله معلومات غواړي موږ په دغه شماره زنګ ووهو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د فاریا پلایت د کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بی ام شی چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته اوس زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ماته زنګ ووهي. 0 0 3 1 1 1 9 0 0 0 0 3 1 1 1 9. والسلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
تاسو تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم سمن کرے را تراوڑا آسی سمن کرے را